د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په فیض آباد کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې منفي 2 درجې. په بامیان کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې منفي 4. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 4. په کندهار کې اسمان ځای وریاض اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 8. په مزار شریف ښار کې اسمان وریاض دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 11. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټې 8. په جلال آباد، غزنی او گردیز ښارونو کې هم اسمان شین اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 14. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 1 درجه. او په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 2 درجه اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود،
سلام دوباره. من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. مهاجرت به اروپا برای افغانها به یک کابوس مبدل شده است. همین اکنون بیش از 5000 افغان به شمول زنان و کودکان در مرز بین یونان و مقدونیا گیر ماندند و دروازه های شماری از کشورهای اروپایی برایشان بسته است. تعدادی از پناهجویان افغان که نخواستند دیگر این مشقت را تحمل کنند، به طور داوطلبانه به کشور خود برگشتند. آیا در کمپ‌های مهاجرین در اروپا چه می‌گذرد؟ چرا افغان‌ها اکثراً پناهجویان اقتصادی پنداشته می‌شوند و درخواست پناهندگی سیاسیشان در اروپا پذیرفته نمی‌شود و حکومت افغانستان برای حل این مشکلات چه کرده و می‌کند؟ این همه سوال‌ها و پرسش‌های دیگر را در این برنامه زیر آسمان کبود به بحث می‌گیریم. گفتنی‌ها، پرسش‌ها و پاسخ‌های شما هم بخش مهم از این برنامه هستند که از طریق فیسبوک و یا هم از طریق تلفن و اسکایپ در جریان برنامه می‌تونید با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 راحت اسمس بفرستین. از همین حالا به ما میرسه و ما هم در فرصتهای مناسب ای پیامهای شما را پخش خواهیم کرد.
بله، تاسو امید مرزبان وویل چه پزرگونو افغان مهاجر یا پناهغوښتون که د یونان و مقدونیا ترمنز په پوله کې گیر پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې لا هم هغه افغانان چې لا په ایران کې دي یا په ترکیه کې دي یا په خپله په افغانستان کې دي، لا هم امید لري چې د اروپا په لور به وخوځیږي او لاړ به شي. لا هم اراده نه ده بدله شوی.
همین حالا یکی از شنونده های اسمس فرستاده، نوشته، اسم خود ننوشته ولی می نویسه که من از استرالیا دیپورت شدم و حالا بیکار هستم. اینجا کار نیست، باند بازی است و راه دیگر ندارم، باید به طرف اروپا برم. یعنی به ایمانه که هنوز هم با وجودی همه مشکلات شماری افغان ها هستند که علاقمند هستند و می خواهند برن به طرف اروپا.
خب لدی سره سره یو شمیر افغانان چې اروپا ته راغلي دي او شرایط یې نږدې لیدلي دي، هغه پښیمان دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر په ورستۍ ورځو کې ول چې شاوخوا زرو افغانانو د جرمني په دوه کنسولګریو کې، د افغانستان په دوه کنسولګریو کې او دغه سفارت کې نمونه ثبت کړی دي او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. 125 کسه په وروستیو ورځو کې کابل ته هم ورسېدل. او په عین حال کې موږ په دې خبرونه کې د ترڅنګ چې په اروپا ته یا نورو هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت په موضوع خبرې کوو، په علتونو یې خبرې کوو او په سختیو او شرایطو یې خبرې کوو. په دې هم خبرې کوو چې یو شمېر افغانانو له بده مرغه په ځینو اروپایي هیوادونو کې ځینې غیر اخلاقي اعمال ترسره کړي دي چې دې مسئلې هغه نورو افغانانو ته چې دلته له ډېرو کلونو اوسي او هغوی حتی مشکل هم نه لري، بل ډول مشکل چې یا پناه یې ومنل شي، د هغوی پناه هم منل شوې ده، لیکن هغوی ته ډېر سرخوږی جوړ کړی دی. هغوی هم بندنابه کړي دي. هغوی وایي چې چاته نه شو ویلی چې موږ افغانان یو، ځکه چې ځینې افغانان ډېر غیر اخلاقي کارونه کوي او دا افغانان خو پرېږدي چې په خپله افغانستان او د افغانانو نوم ته ډېره لویه صدمه رسوي. په دې موضوع هم خبرې کوو او په علت به هم خبرې وکړو چې ولې د افغانان چې دلته راځي دا ډول کارونه کوي، دوی د دغو هیوادونو له قوانینو خبر نه دي او که غلط معلومات په خپل وطن کې ورکړی شوي دي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د مدني ټولنې فعال ښاغلی بصیر فیضی. د توانمندی او هماهنګی د شبکې رئیس عنایت الله ناصر او د افغانستان د کډوالو بیرتستنیدونکو د وزارت مطبوعاتي مشاور ښاغلی حافظ احمد میاخیل، ټولو میلمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته بیا هم هرکلی وایو. د ټلیفون شمیرې څو شیبې وروسته درته اعلانوو. لومړی به ورسو ستودیو ته زموږ میلمانه تشریف لري. ښاغلی فیضی د مدني ټولنې فعال، تاسو واوریدل چې افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې دي، په اروپا کې پناه نه منل کیږي، بې سرنوشته پاتې دي، یو شمېر حتی حاضر شوي دي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، او د مقدونیا او د یونان له وضعیت نه هم خبر یاست، فلمونه یې نشر شوي دي. لیکن له دې سره سره بیا هم یو شمېر غواړي چې همدغه سختۍ وګالي او ومني او بیا هم اروپا ته لاړ شي. د دې علت څه دی؟
تشکر. با سلام به شما و شنونده های رادیوی شما. عوامل مختلف است که سبب میشه افغان ها با قبول مشقات زیاد راهی اروپا شوند، با وجود از اینکه از شرایط آگاه هستند که خطرات زیادی هم فرارویشان است و از سرنوشتشان در کشورهای اروپایی هم نمیتونه 100% روشن باشه، ولی باز هم میخواهند که به اروپا برن. این عواملش مشکل ناامنی، عدم فضای باز سیاسی یا فضای مناسب سیاسی، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بیکاری، در مجموعی مسائل دست به دست هم داده و شرایط را به وجود آورده که افغان ها نسبت به آینده خود مطمئن نباشند و عزم سفر به کشورهای اروپایی کنند.
بله سب، در زیاده مننه. شغله عنایت الله ناصر، ستاسو په نظر د رسنیو له لورې افغانانو ته کافي معلومات نه ورکول کیږي او کنه هغه افغانان چې غرب ته تللي دي هغوی ناسم معلومات خپلو خپلوانو او دوستانو ته ورکوي، ځکه ډېر افغانان تشویقیږي چې خطرونه هم په غاړه واخلي او بیا هم د اروپا په لور حرکت وکړي؟
سلام او نیکل نمرای تاسو او د ازادي رادیو معظم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. لشکره پرته یو فیکتور د افغانانو د تیښتې له هیواد نه همداده سي، دوی ډیر کم معلومات د په بهر کې د مهاجرت په اړه باندې لري. دوی فکر کوي سي د دوی محض ورتګ به دوی ته د پناهندگی لازم شرایط مساعد کی، خو تر دې وره خو ځینې نور فکتورونه هم سته، ځینې نور عوامل هم سته چې هغه بالاخره دې باعث ګرځي سي افغانان له هیواد نه په وتښتي او په نورو هیوادو کې د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي. له هغو عواملو نه کېدای سي امنیتي شرایط دي، ځینې افراد ځینې ځوانان سي له هیواد نه تښتي، دوی پخوا د ملي اردو په لیکو کې په دولتي چوکاټ کې او یا هم له مخالفینو سره په مقابل کې واقع شوي دي. د امنیت خرابوالی بالاخره دوی ته د معیشت او د ژوند کولو زمینه تنګه کړې ده او باعث ګرځي چې دوی بالاخره باید له هیواد نه وتښتي. د دې تر څنګ تاسو ګورئ چې په 2015 کال کې د ملي یووالي د حکومت په راتګ سره په افغانستان کې اقتصادي رکود رامنځته سو، بیکاري له 25% نه 30% ته پورته سو. البته دا رسمي امر دی، خو غیر رسمي امر دا پر دکې سي بیکاري تر 25% نه اوچته سوې ده. دې ته په کتو سره اقتصادي عوامل هم د دې بیس ګرځي سي افغانان له دې افغانستان نه وتښتي. یو بل موضوع چې هغه مهمه ده، هغه د اروپایي اتحادیې په پالیسیو کې هم ځینې تغیرات، مثبت تغیرات د پناهندګۍ په اړوند باندې رامنځته سو دي موقت وخت لپاره. له هغه نه په استفادې سره اوسي مثلا المان ځینې شرایط اسانه کړل او د مهاجرینو د منلو هوډ یې وکړ، خو نه په دومره اندازه سره چې بالاخره دوی هم د دې تحلیل او د دې ارزونه نه وکړي. دې ته په کتو سره د غټورو فکټورو لاس ورکړی دی سي افغانان له هیواد نه وتښتي او د دې لپاره سي ښه ژوند ولري په نورو هیوادو کې په مشقت، په درد او په تکلیف سره ژوند وکړي، تر څو آینده یې په ارامه او له درد او له مشکلاتو نه خالي وي.
تشکر جناب عنایت الله ناصر، رئیس شبکه امانگی و توانمندی جوانان افغانستان. همچنان در روی صفحه فیسبوک پیام های زیاد دریافت کردیم از شنونده های رادیو آزادی. عبدالصمد شهاب محمدی نوشته که در کمپ های مهاجرین در آلمان نه درس است و نه جای است، بدون کیس جنگی دیگه هیچ کیس قبول نمیشه. در ضمن 6 ماه میشه از آمدن خودم تا هنوز هیچ کس به سراغ ما نیامده که از کجا هستی و کجا میروی، نزدیک است بمیریم، تا چه وقت انتظار؟ بسیار مشکلات ما زیاد است. فهیم نوابزه نوشته مردم برای لقمه نان به اروپا میروند، دولت افغانستان توجه نمی کند، چرا؟ اگر در افغانستان اینها بتوانند به خود کار پیدا بکنند و حمله انتحاری نباشد، مردم به اروپا نمی روند و در همینجا زندگی می کنند و حالا هم مردم هم به حکومت اعتبار زیاد ندارند. فیض محمد اکبری نوشته واقعا سران حکومت وحدت ملی افغانستان هیچ به فکر آینده افغانستان نیستند. من به افغان بودن آنها شک دارم، اندک هم احساس برای مردمشان ندارند. جناب فیضی صاحب، میخوام از شما پرسم که در همین مسئله رفتن جوانا به اروپا و دوچار شدنشان با این همه مشکلات، حکومت افغانستان چقدر مقصر است؟
ما فکر میکنم که یک بخش بزرگ مسئولیت متوجه دولت افغانستان است، به خاطر از اینکه دولت افغانستان حکومت وحدت ملی نتانست که یا نخواست که به وعده هایی که به مردم در جریان کمپین های انتخاباتی داده بودند به وعده ها را عملی بکنند. ما شما شاید از این هستیم که هنوز در ادارات دولتی پست های زیاد خالی است، در حدود 50,000 پست خالی است و حالا دولت اقدام به پرنمودن اونا نکرده و همچنان ما شما شاید هستیم که چندین ولایت و وزارت با سرپرستی اداره میشه. مدیریت ضعیف حکومت وحدت ملی باعث امین و هنجاری شده و این یک بخش از بزرگ عامل بیکاری و ناامیدی مردم است که مردم ناامید ساخته تا ای که وطن ترک بکنن. اگر دولت وحدت ملی برنامه های عملی را روی دست بگیره، کادرهایی که جوانانی که تازه از دانشگاه ها فارغ میشن و هم کسانی که از خارج علاقه دارن بر بگردن بر اونا زمینه کار مساعد بسازن، امیدواری خلق کنن، اختلافات درون ای خود کنار بگذارن، اقدام به عملی کردن وعده های خود بکنن، من فکر میکنم که
بله
بسیار زیاد تاثیر میگذاره بالای روحیه مردم، امیدوار میشن. ولی متاسفانه هیچ چیزایی است که تا حال حکومت وحدت ملی برش
سلامت و سیف فیضی صاحب او بگوری چه ده افغانستان ده مهاجرین و بیرتستنیدون که ده وزارت مطبوعاتی مشاور شاغل حفیظ احمد میاخیل سوایی تا سویل چه ده حکومت تقصیر پدی که زیاد ده چه خلکو ته کار نمساعده وی شرایط ندی مهیا کری زکه خلک مجبوری جی چه اروپایی هیوادونو تلرشی. میاخیل سیب تاسو سوایی ستاسو اول احر کلای وایم.
در امن نمره زه ده کابل دورستی بریت ده پیخ شهیدان و تا ده جناد فرداز غختن کما و کورانه و تای خپل تسلیت و انده کما بیا تاسی ساس همکار و ده خپراون ملمانو تا هم دارنگ ده راژیو و ریدون کو تخپل سلامون اونه که هیلی ورانده کما
سلامت
ده کدوانو او راستنیدون کو چار وزارت ده بحرانه و چار وزارت و مجموع که افغان حکومت حاسه کړی ترسو اروپا ته د ستونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حواری په اړه د اروپایي ټولنې سره یو تفاهم ته ورسیږي. په دې برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ باندې یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې. د دغه کمیټې د بهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه د دغه کمیټې غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي ترسو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د هواري په اړه له اروپایي ټولنې سره یو ګډ تفاهم ته لاره هواره کړي. په دې برخه کې به همدارنګه د وزیرانو په کچه رسمي مذاکراتو ته به دغه کمیټه کار کوي ترسو لاره هواره شي او بیا اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه به خبرې وشي، همدارنګه یو واضح تفاهم ته به اروپایی ټولنې سره افغانستان ورسیږي، بیا د هماغه تفاهم پر اساس باندې به هلته د افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه کیږي. نو په دې برخه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې شوي، همدارنګه له هېواد څخه بهر هم د اروپایي ټولنې له چارواکو سره بېلابېل او په یو ځایي ډول خبرې شوي تر څو د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا شي. څه موده وړاندې د اروپایي ټولنې څخه یو پلاوی کابل ته راغلی او همدارنګه د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راغلی او له دوی څخه سره موږ بېلابېلې ناستې درلودې. د افغان حکومت دریځ په دې برخه کې روښانه دی. لومړی او دا خبرې موږ له د اروپایي ټولنې له چارواکو سره هم شریکې کړې، او لومړی دا چې د افغانانو تېښته، د ځوانانو تېښته له هېواد څخه دا د افغانستان دپاره یوه لویه ضایعه ده. د افغان حکومت لومړیتوب دا ده چې د دغو غیر قانوني مهاجرتونو څخه باید مخنیوی وکړي او د ځوانانو له تېښتې څخه باید مخنیوی وشي. په دې برخه کې زموږ لومړیتوب دغه دی. نو په دې برخه کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر سره چې کومه ناسته موږ درلوده، له هغوی سره خبرې وشي. په داسې پروګرامونو افغان حکومت کار کوي تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو څخه هېوادوال مو ډډه وکړي. په هېواد کې همدارنګه د اقتصادي په اقتصادي مسایلو چې دوی یو شمېر له اقتصادي مسایلو له وجې اقتصادي ستونزو له وجې هېواد پرېږدي، نو د جرمني د کورنیو چارو له وزیر سره دا خبرې وشوې چې د افغانستان په امنو سیمو کې باید د کارموندنې په برخه کې پانګونه وشي. دوی هم موږ ته د مرستې ډاډ راکړ. د دې تر څنګ د امنیتي ستونزو د هواري په اړه هم خبرې وشوې. نو
جناب میاخیل صاحب، شما از تلاش های جدی و مکرر صحبت کردین. آیا این تلاش هاست چه زمان شروع شده و تا به حالی که ادامه پیدا کرده کوچکترین تأثیری که روی جلوگیری از مهاجرت ها داشته چی بوده؟ عملا تأثیر مستقیم حداقل در یک بخش کوچک میتونید برای ما بگویین که مثلا از چند رفتن چند نفر به اروپا به این دلیل جلوگیری شده که ما این ترک پروژه را طرح کردیم یا این کار مشخص را کردیم در ادامه این تلاش های خود؟
البته په دې دغه حالې ځلې د تیرو څو میاشتو راهیسې وروسته دې نه چې زموږ هېوادوال یو شمېر هېوادوالو هېواد پرېښودو او اروپایي هېوادونو ته مخه کړه، افغان حکومت هم دغه حالې ځلې شروع کړي. البته دغه یو اوږدمهاله پروسه ده. 2.5 لکه کسان یوازې 2.5 لکه افغان پناه غوښتونکي په 2015 کال کې اروپایي هېوادونو کې د پناه غوښتنه کړې، نو دغه هسې وخت نیسي تر څو له اروپایي ټولنې سره موږ یو واضح تفاهم ته ورسیږو. نو هلې ځلې جریان لري. نتیجه یې ګورئ، تاسې یو شمېر هېواد هغه غیر قانوني مهاجرتونو د 2015 کال په نسبت د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې.
ارقام مشخص دارین چند درصد کم شده جناب میخیل صاحب؟
البته داسې کره شمیره تاسې ته نشو درکولی، هغه فیصدي موږ تاسې ته نشو ویلی، خو زه دا په ډاډ سره وایم چې د غیر قانوني مهاجرتونو په کچه کې ټیټوالی راغلی. د دې تر څنګ پخوا یو شمېر هېوادونو زموږ هېوادوال پرته د افغانستان له تفاهم څخه ډیپورټ کوو، خو زموږ غوښتنه په دغو ناستو کې له دوی څخه دا وه چې هره پرېکړه چې کېږي د افغان پناه غوښتونکو په تړاو هغه باید د افغان حکومت سره د یو تفاهم په چوکاټ کې وشي.
تشکر.
نو له سویډن څخه یوه کورنۍ ډیپورټ شوله، همدارنګه له ناروې څخه. دا د تفاهم پرته دغه کار شوی او د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او مشاورینو خلاف.
میخیل صاحب، یو پوښتنه بل هم
کورنۍ بیرته واسو،
یو پوښتنه بل هم ده، بیا به اوریدونکو ته ورسو. یو لنډه پوښتنه که لنډ ځواب راکړي، هغه دا ده چې هغه کورنۍ چې په خپله خوشه یا هغه افغانان چې په خپله خوشه له اروپایي هیوادونو مثلا جرمني څخه افغانستان ته ستنېږي، هغوی ته یوازې 200 یورو ورکوي. حال دا ده چې دوی هر یوه تر جرمني پورې په رسیدو په $1,000 هم شاید تر دې هم زیاتې پیسې ورکړي وي.
بلې، دغه د اروپایي ټولنې له چارواکو سره چې موږ کومې ناستې درلودې، زموږ یوه غوښتنه او د خبرو یو عمده خبره دغه وه چې هغه افغان پناه غوښتونکي چې ځانونه اروپایي هېوادونو ته رسولي باید د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو ته په پام سره، همدارنګه د بشري د پناه غوښتونکو په تړاو د جنیو 1951 کنوانسیون ته په پام سره او د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید د دوی اسناد پرته له کوم تبعیض څخه په جلا جلا ډول وڅېړل شي. که چیرې بیا هم دوی د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي نو باید هڅه وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. نو هغه دغه 200 یورو تاسې وویلې 200 یورو هغه کسان چې 125 کسان چې دوه درې ورځې وړاندې له جرمني څخه په خپله خوښه هېواد ته راستانه شول یوازې له دوی سره د آی او ایم له لارې د 200 یورو په اندازه مرسته شوې. یو شمېر نور هېوادونه بیا هغه کسان چې په داوطلب ډول راځي ډېرې مرستې کوي. نو یوازې جرمني او دا هم استثناء ان د افغانستان ولسمشر دغه چارتر شوې الوتکې ته اجازه ورکړه پرته وروسته له دې نه به هیڅ داسې الوتکې ته اجازه ور نه کړل شي چې په ډله ییز ډول دوی هېوادوال تر څو تفاهم نه وي شوی او په هغه تفاهم کې به ټول مسایل واضح دي چې دوی سره باید څومره مرسته وشي همدارنګه له افغان حکومت سره وشي په هېواد کې د پانګونې باید اقتصادی برخو کی
پنگاو نوشت. تشکر جناب میاخیل صاحب. آقای حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین صحبت میکنن با ما در استودیو در طریق تلفن با ما هستن. مهمانای دیگر ما جناب بصیر فیضی فعال جامعه مدنی و عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان. حالا نوبت شنونده های عزیز است که با ما در تماس شون و صحبت بکنن.
البته لند خبرتیا و روسته.
البته پس یک وقفه کوتاه. بله شماره تلفن هم تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. آدرس اسکایپ و فیسبوک ما را هم یاد داشته باشین.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ شخ له آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنې ویډوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د موضوع په ارتباط زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړي. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره د 0908-2255.
بله چشم برای تلفن های شما هستیم به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 در تماس شوید و همچنان اگر سکایپ دارین با آدرس سکایپ ما زنگ بزنن و تماس بگیرین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بکنین. مهمانایی که در استودیو داریم جناب بصیر فیضی فعال جامعه مدنی، عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان و حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین با ما و شما هستند. به سوال های شما پاسخ خواهند داد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. نه از طریق اسکایپ شنونده با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام
وطن دوست.
سلام. بله سلام به شما جناب ساروان صاحب و از مرزبان صاحب و به مهمانان شما. اول ما میخواستم یک سوال داره که ساروان صاحب در اول برنامه گفت که افغان ها که میره مثلا در جرمنی باز کارهای خلاف میکنه. ما میخوام جواب وزیر بگویم به خاطر از افغان های کار میکنه آقای ساروان که در افغانستان چون قانون ضعیف است، قانون درست بالا همه افراد تطبیق نمیشه و اینا در کشور اینا مثل به قانون وارد کار بزرگ میشه. فکر وقت خارج میره فکر میکنه که خارج مثل افغانستان واری است به می قسم عادت میکنه خوی میکنه اونجا میکنه بعد دست به کارهای خلاف میزنه. اما دیم روی سوال ما ای بود که مثلا می کسانی که از جرمنی پس میاد، ما معلومات دارم، ما خودم 3 نفر دوستای ما در سویدن هستن و کسانی پس برگشت میکنه جناب مزمان صاحب که اونا در افغانستان کارکس خوب داشتن، مثلا ما چادری میگیرن موساد کار میکردن و اونا کنج رفتن تا نوت پس دوباره میام و کسانی که افراد غریب کی بودن که برای کار رفته یا مثلا نمیجه بود اونا نمیان، به خاطر که ما خودم 3 نفر از دوستای ما که بلند در نروژ هست اونا قسم میکنن که بر ما امکانات خوب است و ما هیچ وقت ما رو واپس نمیکنه و ما کیشان فلان رفته اونا دوباره برگشت نمیکنه. کسانی که میان که اونا مثلا فامیلشون غرق شده یا کسانی که واجه خوب در افغانستان داشت پولدار بودن رفته بودن فکر میکردن که اونجا بهشت است اونا پس میان، به خاطر که افغانستان کار خوب داشتن و کسانی که کار نداشتن مثلا کسانی که افراد بیکار بودن اونا نمیان هیچ وقت نمیان. اتو ده کمپ خوش دارن اما افغانستان نمین به خاطر که امنیت نمیست کارم در انجینیر و همیالا مردم افغانستان گروپ گروپ میره. ما باور کنن تا می بهار که فعلا مردم گیر مونده به خاطر یخی هوا است. بعد از نوروز صدها نفر می میشناسیم که دکانای خود میاله و فروش هستند، حتی هندوایی که در هلمند است کلشان آماده شده فقط بعد از نوروز هوا گرم شو حرکت میکنن طرف اروپا میره. یه بسیار خطرناک است. تشکر از شما.
تشکر آقای وطن دوست از تماس شما.
بل اوردون که تلفن لاری لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
عرض سلام ادب خدمت شما فرمان صاحب، همچنان امید مزمان مهمانان گرامی و شنوندگان نیازی هستم از فرمانم
رسید. سلامت و سهی منانه.
خوش آمدن آقای نیازی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بس. البته ببینید یک نظر کوتاه و همچنان یک پرسش از آقایان دارم. ما قبلا هم گفتیم و عدمی نامیگیم که متاسفانه زمانی که امی جوانان در مجموع هر ادبای افغان که از افغانستان خارج می شود، اینجا دو علت است که هم دولت افغانستان مقصر است و هم همون شخص مقصر است که بدون تفکر، بدون اراده، بدون کدام تصامیم البته ملی و خانوادگی از کشور خود را ترک میکند و دست به قاچاقبران، مافیا، بندها بالاخره میسپارد که سرنوشتش با چنین اعمالی که در اروپا ما شما میدونید نشاطی است. دوم دیگر، البته اینها به طرف رفتن اینها بدون اراده بوده، البته نیتشان اخلاصمند نبوده. متاسفانه زمانی که 30 تا 40 میلیون که در افغانستان نفوس میکنند زندگی میکنه، برای اینها امنیت آیا است؟ برای اینها آیا غذا است و سایر چیزهای دیگه یا نیست؟ اگر است خب برای اینها چند هزار کس هم میباشه، اگر نه که نباشد هم. خب بعد در متاسفانه اینها زمان کنجا میروند، یعنی میگن که مثل همی افغانستان واری چنین کشورهایی است، نه بلکه آنها البته به خاطر برنامه افغانستان البته اینها میروند و دست بند شمال بد و شایسته میزنند. یک و دویمه دیگه از مهمانان شما البته از سخنگوی وزارت مهاجرین طوری پاسخ ماست که اینها برای یعنی کتانانی که نه تنها در اروپا بلکه در کشورهای همسایه وجود دارد، متاسفانه یک پالیسی، یک روابط، یک هماهنگی وجود سالم وجود ندارد. زمانی که یک افغان با مشکلات مواجه میشد، فورا اینها بتوانند که همو مشکلات همو باشنده را حل فصل کند و بالاخره یا به کشور یا در مخاک البته کشور بیرونی. پس چرا اینها با صفت یک وزارت، با صفت یک سخنگوی، با صفت که اینها میتوانند که بعد بسیاری چیزها را حل فصل کنند، ولی متاسفانه تا فعلا ما شما
زنده باشید. سوالتان را گرفتن جناب میاخیل صاحب، به سوالتان پاسخ خواهند داد. شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدای چجور او روغ باید.
سلامت باشید.
مننه متی الله عبید یم رجل من سافر به تماس کیم.
مهربانی کو عبید صاحب.
مننه پیغام داده اول زمان رسول من منو پشتنه داده چه دا کنگ رواز افغانستان بهر کیر داده چه دا راسه دا زمور سید کازیر دروغ جم با چه دا راسه دیده جمانی کلی دی پا اول سر که زبت دوانان دا پار دا کارکن سی کلی دی دوم کراس دا اسلامی نظام دی که کوپری پا دا سور جمخ چه میدان ورده بو که پر رختون بانی سر کم پیشو لاز چه پشتنه که ویدا کم نظام دی مرش پراتویو شدیم پرتیدی از مرش پر اچارواکی را دی حکومت را دی پر مرش چاپیوی لما تو سوری که دادم سلمانان کاره که کفران کاره
سیسو دیر مننه سیسو داده استاس پیغم خبورسو یو آوردون که بله حمله رو بیامیل بانو تو ورزو زن معرفی که آزادی را دیوده
نوم ارسلا خان د چاروان صاحب سلامونه درته وایم له سعودي عربستان سره په
مهرباني ارسلا خان صاحب چې د سکایپ له لارې متماس نیولای مهرباني
دا د اروپا خو د کوم نفر سی ورغلی دا خو یا غلری مثال بي وي جي د پاسپورت او بیانو چې دا څه په سعودي کې دا خبر مې لیک دیتا څنګه غرم البته بخښنه غواړم خو دا سعودي کې ډېر خلک په مشکلاتو باندې پاسپورټونه نه ور تاوانی کوي ډېر په مشکلاتو باندې سره راغلي هر یو نفر اتله کوله که افغانۍ سره ټور کړي دي
ارسلا خان صاحب د سعودي په او همدغه راز د عربي هیوادونو د افغانانو د وضعیت په اړه به هم یو ځانګړی پروګرام لرو تاسې منتظر اوسئ په راتلونکو اونیو کې به په دې هم خبرې وکړو او په دې به هم خبرې وکړو چې په سعودي نور عربي هیوادونو کې چې افغانان داسې افغانان پیژنو چې شل کاله او دېرش کاله یې تیر کړي دي لیکن تر اوسه پورې نه دایمي اقامت لري نه بل شی لري لیکن اروپایي وادونو څخه بیا په دومره ورځ د دایمي اقامت او د پاسپورت تقاضا کوي دا ولي په دې موضوع هم خبرې کوو کورم ودان اوس په ورشو ملمنو ته
اجازه بدین چند تا پیام کوتاه هم بخونیم بعد بریم به مهمان ها ممکن است از این پیام ها هم مهمان ها درباره این پیام ها هم ابراز نظر بکنن. گلستان سعدی از هرات نوشته آیا این خوب نیست که کشورهای اروپایی برای افغان ها اجازه نمیدهند و برای سوریه ها و عراقی ها اجازه میدهند؟ این یک نوع تبعیض نیست؟ خب محمد جان محمد از هلمند نوشته که همه جوانان از کشور فرار میکنند و از وطن دفاع نمیکنند. وقتی که کشور آرام شود میآیند و میگویند که ما متخصص هستیم، برای ما کار خوب و معاش خوب داده شود، در حالی که در شرایط سخت مردم فقیر و غریب از وطن خود دفاع کردند. پس کی مستحق است؟ خواهش میکنم فرار نکنید. اگر تو بگریزی، اگر من بگریزم، سرنوشت وطن چی میشود؟ و جانالی عزتیار از دایکندی نوشته رفتن به کشورهای خارج از فقر و بیکاری صورت میگیرد.
محمد اسلم ارمان لخوست لیکروه که افغانان تا پخپل هیواد که در کار زمینه برابره شی، نو دوی به پدسی بد و شرایطی که اروپایی هیوادون تا لارد نشی. بلاوردون که بصیر احمد لیکری دی، وای فکر کوم چې افغانان چې خارج ته ځي، زما په نظر بیکاری ده په افغانستان کې، او ځینې افغانان شته چې د غیر اخلاقی کارونو په هدف اروپا ته ځي. عبدالولی وفال د هلمند له ناوې لیکلی دی، وای افغانان باید خپل وطن ته راشي، او د ملي وحدت حکومت باید د کار زمینه ورته برابر کړي. د افغانانو د تیشتي عادت دایمي جنگ او بیکاری ده. له ټول اوریدونکو مننه. ساس نور پیغامونه به هم د خبرونې په لړ کې ولولو. ښاغلی عنایت الله ناصر، مخکې یو خبره مو یاد کړه چې ځینې افغانان چې اروپایي هیوادونو ته ځي، هلته بیا ځینې غیر اخلاقي کارونه کوي چې د ټولو بد شي، نه صرف د ټولو افغانانو بلکې د افغانستان نوم هم ورسره بدیږي. زموږ یو اوریدونکی وطن دوست صاحب یو علت یاد کو، د په نظر دا و چې په افغانستان کې بې قانوني ده، نو دوی فکر کوي چې هر ځای بې قانوني ده. ستاسو نظر سره، او دوی ته باید څو ویل شي، څوک یې پوه کړي چې داسې کارونه ونه کړي چې د وطن نوم یې بدی شي؟
مخکې تر دې چې یوه کوچنۍ تبصره د میاخیل صاحب د خبرو په اړه باندې کومه، دوی تر اوسه پورې چې کوم استدلال کوي، هغه صرف د خبرو په حد کې ده، یعنې هیڅ عملي اثر نتایج نه لري. یعنې دوی وایي چې موږ تفاهم به وکړو، موږ به خبرې وکړو، موږ به بالاخره پرېکړه وکړو او دا کار به وکړو. یعنې هغه څه چې مهم دي، هغه د افغانانو د اساسي حقوقو نقص ده، چې په ډېر فجیع ډول سره د قاچاقبرانو، د منګولو تر ښکار شوي دوی، مګر بیا هم حکومت سکوت ته پی، حکومت ناتوان ده.
نه حکومت څه کولای شي، خصوصا د دې وزارت کنه، د دې وزارت خلکو ته کار نشي ورکولی. دوی چاره یو ماجر له تګ راتګ سره ارتباط لري چې وطن ته دعوت کی او یا تشویق چې لاړ نشي. لدینه ور اخوه ته دوی څه کولای شي؟
درې کار ډیر مهم دي چې دوی کولای شي. لومړی دا چې دوی باید انګیزه ایجاد کړي، یعنې کار د فرصتونو په ایجاد سره. د مهاجرینو وزارت باید د یوې منظمې ستراتیژۍ په مبنا کې د نورو وزارتونو سره په ګډه کار وکړي، تر څو افغانانو ته دلته د کار زمینې مسایل کړي، ځکه دوی هم یو فکتور، یعنې یو مسؤل نهاده په دې کې. دوهم دا ده چې هغه ځوانان چې په بهرنیو هیوادو کې میشت دي، هغو له حقوقونه باید دوی د یوه مسؤل نهاد په توګه باید دفاع وکړي، باید د نقص په مورد کې یا د کمو معلوماتو په مورد کې، او حتی دوی ته د حقوقي د حقوقي خدماتو د ارائه کولو په موضوع کې دوی سره همکاري وکړي، ځکه هغه اتباو دي. کله چې له افغانستان نه بهر وځي، نو دوی یو د یو مهاجر په توګه او د افغانستان د یو اتبا په توګه باندې باید د دوی له حمایت نه برخمن سي. نه دا ورس له دوی د دوی په سر پرېکړه وسي. حکومت هیڅکله د دې توانایي او هیڅکله د دې حق نه لري چې د مهاجرینو په برخلیک باندې پرېکړه وکړي، ځکه هغه مهاجر د هغه خاص حقوق او ازادیان لري. درېیم، هغه داسې کله چې راستنېدونکي که بېرته راستنېږي، د هغو لپاره باید دوی د معیشت، د ژوند او د خدمات دوی ته ورته وړاندې کړي. دغو ته په کتو سره زه له میاخیل صاحب نه دا غوښتنه کوم چې لطفا امر یې رایه کړي، لطفا په واقعیت سره دا خبرې وکړي چې په دغو درې قسمتو کې دوی کوم کار کړی ده، څومره امر دوی په لارې لري، څومره ارقام دوی په لاس کې لري، او دا څومره د قناعت وړ دي افغانانو ته او هغو خلکو ته چې دوی په دې وضعیت کې قرار لري. هغه څه چې واقعیت ته هغه دا داسې تر اوسه پورې هېڅ نه دي سوي، او هر کار تشریفاتي او تبلیغاتي جنبه درلوده. راځم بلې موضوع ته. جرم یو فردی عمل ده، یعنی بدون شک نقص به موجود وي. یو افغان به په یو دیو قیدی په نقص سره متهم وي، یا به هم مضمون مزنونی، یا به هم محکوم سوی وي. کې هغه څه چې مهم ده، هغه دا ده چې یو فردی عمل ده. یعنی ځینې وخت زموږ افغانان په دې باندې فکر کوي چې کله دوی خارج ته ولاړ سي، هغه مفکوره چې دوی له افغانستانه اخیستې ده، چې دا ډېر آزاد وطن ده، په دې وطن کې ممکن د اخلاقي مسایل دومره زیات رول ونه لري، یا هم دومره زیات تنګ نظري وجود نه لري. البته دا حاکمه روحیه د سبدوی باندې حاکمیت لري، هغه د کم معلوماتو په درلودو سره دوی دا کار کوي. هغه څه چې مهم ده، هیس کلا دیو افغان سدوی یو نقص کی یا هم یو بشی و قاعده نقص یغه دی مفهوم نور کی سټول افغانان هم داستی زکه افغانان
د خسیده په دې کې خو شک نشته دلته هم ټول خلک دا کار نکي کړي سی په یو لکو کې یو کس دا کار وکړي لیکن قاعده دا امداده که په خپل وطن کې مثلا د کابل په وسیمه کې یو کس د کندهار وی یو هغه وکي او په کوڅه کې هغه سیمه کې هیڅ کندهار نه یو جرم وکي به ټول خلک دا نه وای چې احمد یا محمود دا کار وکړو وای چې کندهاری دا کار وکړو کغه پروانه وای پروانی دا کار وکړو دا قاعده ده ک یو په خارجي هیواد کې یو بهرنی ار کار وکړي هغه دغه وطن نوم ورسره یادی شي
بدل توجیه دی زیش تعمل تا جرم تا هیڅ قسم توجیه وجود نلري توجیه صرف داده سی کچیر دوی د نقص په مورید کیږي فردی عمل د باید فردان دوی مجازات نه دا ورسی په مجموع کې دوی سره برخورد کیږي او په هغه هیوادونه چې نور په هیوادونه قانون من هیوادونه دوی هم پر دې باندې پویږي هغه څه چې دی دلته ضربه رسی هغه هم افکار تر رسیږي یعنی په هیغو هیوادو کې هغه ملتونه دی او دوی مالیه ورکوي او بیا پالیسیانو باندې دوی اثرګزار دي تر سودی مهاجرینو په اړه باندې پریکړه وسی دا هم افکار دي چې بلاخره شرایط په نورو مهاجرینو هم تنګیږي او د مهاجرینو پر وړاندې یو منفي روحیه رامنځته کیږي دې ته په کتو سره د هر افغان اخلاقي دنده هم دا ده سي کله چې له هیواد نه بهر ځي د خپل هیواد د تاریخ غرور او هغه همت او افغاني غیرت چې دغه په درک سره دوی باید داسې کړنه وکړي چې هغه نور افغانان ته ضرر ونه رسوي همدا د یو څو افغانانو چې دوی داسې اخلاق غیر اخلاقي کارونه کړي دي دغو د کړنو اثار او نتایج نن افغانان په ډېرو هیوادو کې په ډېر منفي نظر ورته کتل کیږي او هغه هیوادونه مالیه ورکون کې له ځان سره دا سوال کوي چې ولې زه یو افغان ته پیسې ورکم ولې زه دلته د ښه ژوند ورکم حال داسې دی ما په ناموس او یا هم د ما په ملکیت باندې تعرض کوي دې ته په کتو سره د سره له دې دا یو غیر اخلاقي او یو جرمي عمل ده بیا هم د یو لور له قانوني پلوه دا یو فردي عمل ده په قانون هغه نفر مجازات کوي خو هم افکار متضرر کوي او بالاخره دا دی اسکرجیسی افغانانو ته د عام افکارو په دید سره یو منفی او مطلقاً مشکل ساز روحیه رامنځته
شو. تشکر جناب نعت الله ناصر رئیس شبکه همانگی و توانمندی جوانان. پیش از یک سوالی از جناب بصیر فیضی فعال جامعه مدنی مطرح بکنیم، جناب حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین را میخوام از بپرسم که تبصری در رابطه با اظهارات آقای ناصر دارن یا خیر که گفتن اظهارات شما آقای میاخیل خیلی تشریفاتی هست و عملاً کار صورت نگرفته.
بله زه البته په دې برخه کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې هلې ځلې شوي دغه اروپا ته چې دغه افغان پناه غوښتونکي تللي دا د شې د یوې او دوه ورځې کار نه دی. تخنیکی کمیټه هم د افغان حکومت له لورې یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې، هم د اروپایي ټولنې لخوا یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې. دوی لومړی په جلا جلا ډول دغه کمیټه کار کوي، وروسته بیا دوی په ګډه کار کوي تر څو رسمي مذاکراتو ته د وزیرانو په کچه لاره هواره کړي. همدارنګه
یعنی تا به حال از مشکل مهاجرین حدود یک سال یا کمتر میگذره، هنوز هم زمینه ازی مساعد نشده که به سطح وزیرا رسما ملاقات بکنن و این آمار تلاش های شما هنوز هم جریان داره؟ بله
البته تخنیکی کمیته مخکې له وړاندې خپل کار پیل کړی. د دې ترڅنګ موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره چې کومې ناستې درلودې، ګورې مخکې په د افغان حکومت له تفاهم پرته یو شمېر هیوادونه افغانان ډیپورټ کول، خو وروسته د دې نه چې موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړې او ټول مثلا د پناه غوښتونکو د وضعیت په تړاو د جنو 1950 کنوانسیون هم دوی ته وویلې چې دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان وضعیت هم ښه نه دی، تاسې د افغانانو د جبري ایستلو څخه ډډه وکړئ. نو د دې تر څنګ افغانستان په 2002 کال کې له شپږو اروپایي هیوادونو سره همدا له شاوخوا لسو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې شپږ یې پکې اروپایي هیوادونه دي، استرالیا، پاکستان، ایران. نو دوی سره تفاهم لیکونه لري. په دغه تفاهم لیکونو کې واضح شوي هغه افغانان چې په 5 کټګوریو کې دي دوی باید ورته پناه ورکړي. لومړی هغه افغانان چې له اوندونه له 13 کلونو څخه ټیټ وي، هغه افغانان چې په اصلي سیمه په افغانستان کې ناامن وي، هغه کورنۍ چې سرپرست ونه لري، هغه کورنۍ چې د ډیپورټ له وجې په کورنۍ کې بیلوالی رامنځته کیږي. نو دا هغه مسایل وو چې مخکې د اروپایي هیوادونو له دغو هیوادونو سره چې موږ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دغه پنځو اصلو ته دوی دغه پنځه اصل نه منله او دوی پرته د افغانستان له تفاهم څخه افغانان ډیپورټ کوو. په 2014 کال کې شاوخوا 2000 کسان چې یو شمېر ډیپورټ شوي یو شمېر په یو بل ډول هېواد ته راستانه شوي. نو زموږ د دغو خبرو نتیجه هم همدغه وه چې دوی اوس دغه تفاهم لیکونو ته پابندي. دغه تفاهم لیکونه د افغان پناه غوښتونکو په اړه چې هره پرېکړه کوي د دغه تفاهم لیکونو پر اساس باندې کوي.
تشکر. اما باید تفاهم نامه ها هم مهاجرین افغان زندگیشان در اروپا تغییر نکرده، 5000 پشت دروازه مقدونیه و یونان ایستاد هستند. به هر حال تشکر.
زه رازم د مقدونیه مسئله ته هم رازم. نو دغه تفاهم په همدغو شرایطو باندې افغان حکومت له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې موږ مساوده تاسو ته درلی نو په دغه مساوده باندې هم کار روان دی پر همدغه مسایل
له نورو اروپایي هیوادونو سره. تشکر جناب میرخیل صاحب. امیدوارم تلاش ها نتایج عملی و محسوس هم داشته باشند. تشکر جناب میرخیل صاحب. به شما برمیگردیم. جناب فیضی صاحب، یک نکته دیگه ای که بالایش میشه بحث بکنیم در دقایق آخر این برنامه او ای که در داخل افغانستان انتظارات چقدر از حکومت بلند است. همی که حکومت برای ما کار نمیده، همی که حکومت زمینه این و آن را مساعد نمیکنه و من مثلا 10000 15000 20000 دلاره که با خود دارم گرفتم میرم به یک کشور اروپایی، این احساس چگونه به وجود آمد در افغانستان؟ چرا به نظر شما این انتظارهای قدر بلند است؟ آیا یک حرکت وجود دارد در داخل افغانستان که مردم را تشویق بکنه که خب اگر حکومت کار کرده نمیتونه خودتان یک کار بکنه، خود را هم تا حد در بعض مسائل مسئول بدانیم و مثلا یک مقدار پول 10000 20000 دلاره که قرار است در راه مصرف بکنیم و به خاطر مهاجرت امیر یک جای خرد و کوچک سرمایه گذاری بکنیم که البته سرمایه گذاری هوشمند که با در نظر داشته وضعیت سیاسی که همین سرمایه گذاری ما نتیجه بده. فکر میکنه این یک حرکت یا یک فکر در داخل جوانا در داخل افغانستان بین جوانا وجود داره؟
خب ما و شما شاهد بعضی از حرکت های مدنی بودیم که جوانا و مردم تشویق برازی میکرد که میکنن که باید کشور خود ترک نکنن، در کشور خود کار کنن و با می شرایط کشور خود بسازن و در قسمت تعیین سرنوشت خود با توسل به حرکت های مدنی و حرکت های سیاسی بتانن سرنوشت خود و مردم خود رقم بزنن و بهتر بسازن. این حرکت ها وجود داشته ولی کافی نبوده. من فکر میکنم که این حرکت باید بسیار گسترده شوه، وسیع شوه، به یک تبلیغات وسیع گسترده تبدیل شود تا مردم حس وطن دوستیشون بیشتر شود، جوان ها حس وطن دوستیشون بیشتر شود. اما قسمی که شما گفتین باید از کوچکترین امکاناتی که دست دارن به جای از اینکه سرمایه ها را به خارج از افغانستان ببرن یا به قاچاق برا بتن، بهتر است که امور سرمایه گذاری کنند در کشور خود و به کار مشغول شوند و بار مسئولیت خودشان هم به عهده بگیرند. ما در این زمان این حق مسلم هر فرد می دانم که در صورتی که مطابق با کنوانسیون 1951 جنو در افغانستان به دلیل وابستگی به یک ملیت خاص، به یک مذهب و دین و یا هم وابستگی به یک حزب سیاسی خاص تهدید شکنجه و یا تهدید مرگ برش وجود داشته باشه، میتونه که از هر کشوری تقاضای پناهندگی بکنه. ولی کسایی که به دلیل اقتصادی میخواین افغانستان ترک بکنن، این راه حل نیست. به نظر ما بهتر است که در افغانستان یک بسیج عمومی جوانا صورت بگیره، بسیج عمومی مردم صورت بگیره تا با فشار، با وارد کردن فشارهای مدنی بالای حکومت وحدت ملی، حکومت وحدت ملی را مجبور به ایفای متعهدات و وعده‌های را که داده بودن بسازن. قسمی که من قبلا گفتم 50000 پست بیکار است ولی دولت تا حال اقدام به پرنمودن و پستا نکرده. باید فشار از طرف جوانا
زنده باشین، زنده باشین. تشکر فیضی صاحب. اما موضوعی که گفتیم بحث میکنیم این بود که احساس خود مردم را چطور میتونیم ترغیب بکنیم به این که باشن در وطن و کار بکنن. جناب عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان هست، کار شما بیشتر به همین مسئله چی داره نزدیکی داره جناب ناصر صاحب، که چطور میتونین شما این جوانان را همین مفکوره و فکر به ذهنشان تزریق بکنین که خب باشین در داخل خانه و این کار رو بکنین، این کار رو بکنین تا اینکه برین به طرف بیرون و یک کمک سر پای خود استاد شوین، خیلی هم متکی به دولت نباشین.
بدون شک مسئولیت ما ایست که معلومات ارائه کنیم و بالاخره مردم قناعت بتیم بر جوان ها که بمانه در کشور و بخاطر آبادی کشور کار کنه. یک امر بسیار 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 واضح است بر کلگی ما که کشورها به دست خودی ما آباد میشه و مردم آباد میشه و افغانستان هم ما باید افغانستان را آباد بسازیم. در این راستا ما در بخش معلومات آگاهی دهی به باز نهادها صحبت داشتیم و البته کار ما هم بسیار محدود بوده چون یک سلسله موانع و یک سلسله محدودیت های وجود داشت که بالاخره تا به حال کار موقع موثر نبود، ولی آنچه که مهم است و به ادرس از یک نهاد مدنی ما متحد به ایستیم که در سال 2016 که همین شروع هم است در هفته های آینده کمپاین های بسیار گسترده را در ولایات و در ولسوالی ها روی دست بگیریم و در اونجا اولین کاری که میکنیم معلومات به مردم ارائه بدیم که از کشور خود نگروزین، در کشور خود بمانین و این وطن را باید به دست خود آباد کنیم و رویاها و خواب هایی که بسیار 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 اخبال آمیز است و فریب دهنده است از ذهن خود بکشن و در کشور خود ابرومند شوند. و چیز دیگه ای که ما انجام داده میتونیم و ایست که وزارت مهاجرین و حکومت را از مباحث تیوریکی و از مباحث تشریفاتی بکشیم و به عمل و به عمل کرد سالم و درست در مسیر بهبودی وضعیت جوانان بود
سلامت هستی. در من ناصر صاحب ده کډوالو د چارو د وزارت سلاکر شغله میخیل مخکې یادونه وشوه چې د یونان او مقدونیا په سرحد کې شاوخوا 15,000 افغانان ایثار دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. او تاسو هم یادونه وکړه او یو اوریدونکي هم وویل چې دا مهاجرین په ډیر بد وضعیت کې دي. آیا د ستاسو وزارت له اړوندو هیوادونو سره خبرې کړې دي؟ یو اوریدونکي وویل چې عراقیانو سوریوالو ته اجازه ورکول کېږي لیکن افغانان نه پرېښودل کېږي. حال دا ده چې د افغانستان وضعیت که تر سوریه بتره نه وي کېدای شي تر عراق بتره وي یا ورسره برابر وي.
بله البته په غیر مستقیم ډول موږ ته هم داسې راپورونه را رسېدلي چې په مقدونیه کې متاسفانه زموږ یو شمېر هېوادوال مقدونیه زموږ د یو شمېر هېوادوالو پر مخ خپله پوله تړلې او دوی په یونان کې ایثار پاتې. زه یو شی غواړم واضح کړم، افغان حکومت په یونان کې سفارت نه لري، افغانستان سفارت نه لري. مخکې پریکړه شوې وه چې افغانستان هلته یو سفارت پرانیزي، په دې برخه کې جدي کار روان دی تر څو هلته یو سفارت پرانیستل شي د کډوالو ستونزو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې د کډوالو ستنېدونکو چارو وزارت هم له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې هلته باید د کډوالو یو آتشه ولري، نو په دې باندې کار روان دی. د دې تر څنګ د بلغاریې څخه د بلغاریې سفارت افغان حکومت سپارښتنه کړې چې د بلغاریې سفارت بغیر مقیم ډول د یونان کې د کډوالو ستونزو ته رسېدنه کوي، نو حکومت د بلغاریې سفارت ته سپارښتنه وکړه تر څو هلته یو څو کسان واستوي له نږدې نه یونان ته واستوي او په یونان کې د کډوالو ستونزه له نږدې نه وڅېړي. نو په دې برخه کې ډیپلوماتیکې هلې ځلې جریان لري تر څو هلته دغو ستونزو ته رسېدنه وشي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مقدونیې او نورو اروپایي هېوادونو څخه غواړي چې له افغان پناه غوښتونکو سره د له هر ډول تبعیضي چلند څخه د ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته د درناوی وکړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې د سوریې د عراق او د افغان کډوالو ترمنځ ډېر توپیر نشته. افغانان هم یو شمېر د جنگ جګړو له امله هېواد پرېښودو ته اړ شوي، نو دا هغه مسایل دا زموږ دغه اندېښنه نه یوازې په کابل کې له هېواد څخه بهر د اروپایي ټولنې له چارواکو سره شریکې کړي چې تاسې له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند ونه کړئ. نو همدارنګه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر څخه موږ هم غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړي په دې برخه کې. نو زمونږ بیا هم غوښتنه له دوی څخه دا ده چې افغان پناه غوښتونکو سره د دوی له هر ډول طبیعي چلند څخه ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته درناوی وکړي.
تشکر جناب حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، همچنان جناب عنایت‌الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان، و بصیر فیضی، فعال جامعه مدنی که در این برنامه ما را همراهی کردین. سوال ها و گپ ها خیلی زیاد است اما متاسفانه وقت کم. به پایان این ساعت این برنامه رسیدیم. در برنامه های بعدی حتما موضوعات همچو مهاجرت را به بحث خواهیم گرفت. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. غم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من، از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من، سرزمین من بی غمی تو را سرود، سرزمین من بی رهی تو را پشود، سرزمین من بی بتو و نمود، سرزمین من. ستاره ای من، راه دوباره ای من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره ای من، گنج تو را ربودن از بری عشرت خود، قلب تو را شکسته هر که بنوبت خود، سرزمین من خسته خسته جفای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من، سرزمین من مثل چشم انتظار، سرزمین من مثل دشت پر غبار، سرزمین من مثل قلب داغدار، سرزمین من.